مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ سو ګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کړي کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناست او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کېږي، حتی د جمعې په ورځ نه کېږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډېرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کېږي.
بې ځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بده اغېزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یې کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نه شي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لرې، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي، هغه انسان د بې توجهي کېږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هیڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دو ویشت کلنې څنګه مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړي دی، وای دا د تا وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخا په چیر اړیکې ګرمه وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې لغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د نجونو طبقو کې د ښه دلکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه. اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چاته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر خواشینې دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زمونږ پوښتنه نه کوي، یا زمونږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې. مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم اووه بجو نه، تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی، ډوډۍ وخورم، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم، که نه لس نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسیج ځان ته ځواب ورکړي، او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسیج وکړي، که نه. د ځوانانو دغسې مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د خلکو کې هغه سره دغه د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وو بولې هغه هغه مشکلات درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوی شي خپل ځان پوی کې اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک درکونه کې یو څوک د مشکلات اونو ویني او اور باندې زړه دونه سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګی نشم کولای خپلمن یو بل څوک هم دسته دی کنه ټول خود راه ژوند نه لري افغانستان کې څوک هم راه ژوند نه لري کاغه زلمه ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کی کورنۍ سپورت کی یا پلار سره وګور کی یا ورور سره یا کور سپورت کی ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکې دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکې ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خوشینه کېږم چې ما ته مغروب شوی خودخواش شوی همدې کې خوشینه کېږم مثلا ګیلم نه خوشینه کېږم چې ولې ما نه درکې
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق غني خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې سو لامل کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کېدا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانه ده یا ملي ژوند دي ترانه ده دغه مسائل پکې وي نو یو باعث دي دا کېدای شي چې لوی خو اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری کده یو بل پښتنه نه کوي دا په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بل خبره پکې دام وي چې ډیر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشکول چې په وخت د ملګرو په دغه خو یو یا نور مراسم کې ګډون وکړي نو دغه ځینی لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بل مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي لبل ملګری مرسته وغواړي خو داغه پکې وسه نه رسیږي دا د دې باعث کېدل شي چې یو بل ګیلمن شي په مجموعاً کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدل شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کله چې راتوي چې په ملګرو که دسی کس لره چې هغه همیشه حق نه حق ګیلې کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نکړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېری وګدي سي په دسی کوم څوک لره په خپل منځ کې
bale زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشیدی په نوم باندې یادی ګل پته نوم وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا هم بس کله ټلیفون وکي یا زه په وخت جواب نه کوم بیا حتی دومره ګیلې مونوي چې نور ملګرو ته بیا زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلې وو او د زما ټلیفون جواب نه کړ د په ما قبر کې یو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګریز موږ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهلی شي چې ول داسما ټلیفون نه ځوابي یا ول داسما پوښتنه نه کوي
ګیلو کولو زیان خپل راکاست چې ګیله کوي چې کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امو عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیله کون کوي کاس کې انجلې وی کاله کوي هر ځوان کې وی چې ګیله کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیله کول دا زما په نظر باندې رواني اړخم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار د دې باعث کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وي ک هلکان وي دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجنو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیله کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي او په کار ده چې هغه کسان چې لیوبل ګیلی کوي په ځای د چې ګیلو کی باید هغه ستونزي هغه خبره ته د حل ولاره ورولټي زتر ځوانانو چې لیوبل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تم لري نو په کار ده چې د نورو په تم باندې باید دوی پات نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو به کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغه مرسته ونه کړل نو به دا د ګیلی حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي
جنجال نه بل اخراب سي د ګیلی ډیر اوږدې سي د ډیر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو دوه شیانو لامل څومره کیږي د ګیلی بیا په تیره بې ځایه ګیلی
حق نه حق ګیلې دا ډول ګیلې کیږي او وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دی چې ګیلې اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولار به ته رول لټي او که د هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا پتړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله باعث کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق باعث ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېږي لشي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیکسینو بیا یو بل نه ګلی کوي په ځای د دې چې ګلی وکړي کچېره مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته ورشي د ګلی په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کوي خو هغه بل ته نوې خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چیرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي ته په وخت ځواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنا باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه کړی یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار ده هغه کنجونی وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دی تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپله کاس یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ شي
ماتمن له څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کده د وسی وی یا ترې وندازي پر د حل کول شي یا د هلي ولاره او تلټول شي د دې په خپل لاس په کار شي مثلا زما یو کار د وسی کیږي د دې په خپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بې انصافي ده نو په کار ما ته دا چې د کار چې زه پراتونکې له ملګری ګلم منکیږم یا ترې ګله کوم خپل باید ترې وندازي پر مختلاړ شم او بیا غو مقابل لوري تم یو قناعت ورکم چې دوه مرزما د وسه کېده او دغه پاتې کار شې یا دغه پاتې خبره شې کده ته وته د هلي ورلا ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې کمکاري کول شي دغه البته یو هلاره کېدل شي فکر را لشي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سم رزم په وسه او توان کې وي
درنو دوستانو
دا به دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم، نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی د ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماندینه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. ان ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوه ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بی هوا نه سره د مکې معظمه په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
د درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي، او دا چې ولی استاد درته تشریح کړ چې هدف یې دا دی ترڅو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي، او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه، او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورتر غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان وو، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی وو د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر وو چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکر مات وخوړ. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېد او په غزا کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا یعنی د غو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی وو دغه په واسطه سره په قتل ورسېد. او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفات او پلاس ورغدي. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک وو. ابو العباس صفه د 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبد الله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکړل شو. د ده په وخت کې د حجاز والی داود بن علي د مکه او مدینه امویان ټول د تیخ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول او عبد الله بن علي په شان کې اوسیدونکو امویان په قتل کړل. لاندې دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړی و هغه ټول غچونه ابو العباس صفه د امویان څخه واخیستل. د صفه دا وژنې یوازې په دشمنانو کنه وی، یعنی یوازې خپل دشمنان نه وژل بلکې د ده په امر د نږدې ملګری هم وژل شو. ابو سلمای د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کی خو هغه هم د څه وخت څخه وروسته ووژل. د ابو سلمای د وژل څخه وروسته د وزارت چوکي خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو اجمی مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفه لکه څنګه چې ما مخکې وویل خپل څلور کلن دوره څخه وروسته په 1600 هجری کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبد الله المنصور. د صفه په وخت کې دغه ولیعهد یعنی کله چې صفه مرسي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ سول او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړ. د ابو جعفر منصور د تخت کښېنستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس کې چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکی چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پرې باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1050 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
کې ترنو زده کوونکو لو استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی دی او مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څل لپاره ل عبد الله بن علي سره نخته وکړه. د درس په دوام به راتلونکو اونۍ کې واوري چې د ابو جعفر منصور لمړنی ورستا څوک پر تخت کېناست او ل خلکو سره چلند څنګه وو. د نهم ټولګیز د کونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته خراغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول وو. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوی چې تاریخ خوندې کړي دي کې هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حلای لټه بیا اتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب سي نو حتمن ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ نه وي مطالعه کړی، او کچا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په روزنی ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کار نصیب چې د هوا د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او بېاتفاقۍ سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا واک ته د رسېدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډي ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هیواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ شوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هیواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هیواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشوني وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود، او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمد شاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز دکونکو مننه چې تر دې د ما د درسي ساعت خبرونه تا غوږی است. د نهم ټولګي په درس کې مو واوریدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني يرغلونه په شاو تمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پر اتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او وخت تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سمس د کوونکی به د نن ورځې د درس په دوام پر اتونکو خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې د ما درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیز وزمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړو شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه عمل ګرځي. خونکي به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.